The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا سم مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سرټکو ته
امریکا او ناتو په یو ورځ اعلان وکړ چې د میل لمړی نیټې څخه بل افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو بهیر پیلوي او د سپتمبر تر یو لسمې به په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووځي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د امریکا د پریکړې درناوی کوم او ویاړلي ځواکونه مو د ولس او هیواد د دفاع وړتیا لري او د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې د هیواد طاقتوره طبقې ته تر لاسه مراعات د ټول اقتصاد شپږ فیصده جوړوي چې اوولس اعشاریه څلور بلیونه ډالره کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ او وی ویل د هیواد ته د القاعده ډلې د ځپلو لپاره تللی وو او خپل هدف یې ترلاسه کړی، نور په دې هیواد کې د پاتې کېدو جواز نه لري. ولسمشر بایدن د شوروي چهارشنبې په ورځ په خپلو خبرو کې وویل له افغانستان څخه د پاتې ځواکونو وتل به د مې له لومړۍ پیلوي، د سپتمبر تر یوولسمې به یې بشپړوي. خاغلی بایدن زیاته کړه واشنگتن به په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو او بشری فعالیتونو ته دوام ورکوي او د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو څخه به په دوامدار توګه ملاتړ کوي. بایدن دا هم وویل چې امریکا به د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښځو او جنو له حقونو څخه ملاتړ کوي. بایدن د پاکستان په ګډون د نړۍ له هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د یو بل خبر لمخې ناتو ویلي دوی به هم د امریکا په څیر له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د ناتو مشر ینس ستالتنبرګ دغه اعلان د شروع چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن سره تر خبرو وروسته په یوې خبري غونډه کې وکړ چې خپل وزیر سرتیری به وباسي. ستالتنبرګ وویل موږ د میل لومړۍ نیټې څخه د ناتو ځواکونه وستل پیلوو. هغه وړاندې وویل موږ پلان لرو چې د خپلو ټولو ځواکونو وستل به په څو میاشتو کې بشپړ کړو. ستالتنبرګ وویل موږ افغانستان ته یو ځای تللي وو، یو ګډ حالت کې وو او په وتلو کې به هم متحد اوسو. هغه زیاته کړه د ناتو په وتونکو ځواکونو باندې هر ډول برید به دغه اتحاد په کلکه ځواب ووي. امریکا او ناتو ویلي چې د سرتیرو وستل د افغانستان د پریښودلو په معنا نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دواړو له افغانستان په سپتمبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو مشرانو د شروع یا چهارشنبې په ماسوتن خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا د پریکړې درناوی کوي او موږ به له خپلو امریکایي متحدینو سره کار کوو چې په ښه توګه د دوی لیږد باوري کړو. ولسمشر غنی وای اوس چې له خپل متحدینو امریکا او ناتو سره یو بل پړاو ته داخلي ګو، له دوی سره به د سولې د روانو هڅو په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوو. د افغانستان د دفاع وزارت تیر میاشت ویلي و چې افغان ځواکونه له تیر کال راهیسې د هیواد په ټولو برخو کې عملیات پخپله کوي. ولسمشر غنی هم افغان ځواکونه د خپل خاورې د دفاع لپاره کافي بللي. هغه ویلي د افغانستان ویاړلي امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د خپل ولس او هیواد د دفاع وړتیا لري چې له اوږدې مودې کوي او افغان ملت به تل د دوی مننه کوي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې حکومت په تونلار ډلې تحریک لبیک باندې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د دې ترڅنګ د ډلې د مشر سعد حسین ردوی په شمول د یو شمېر مشرانو پر ضد د ترهګرۍ د قانون لاندې مقدمه درج شوې ده. د شروع چهارشنبې په ورځ داخله وزیر په اسلام آباد کې د وی خبري غونډې پر وخت مو ویل چې حکومت په تحریک لبیک ډلې باندې د بندیز لګولو پریکړه د پنجاب حکومت په سپارښتنه کړې ده. شیخ رشید ویل د ترهګرۍ مخنیوي قانون دی ولسم بی ماده د لاندې یا د ډلا ترهګره ګرځول شوې ده. د قانون وایي د استخباراتي ادارو یا نورو مصدقه مالی او حکومتي ادارو لخوا د معلوماتو په اساس حکومت کولای شي چې یو ډله د ترهګرو په نوم لړ کې واچوي. او د سپین مانی د کورونا د خبرګون ډلې د شروع چرشنبه پورې زوبیل چې د امریکا د روغتیایی چارواکو لخوا د جانسن ان جانسن واکسین د درولو ل پریکړې سره به د کورونا پر ضد د حکومت د واکسین ورکولو پلان اغیزمن نشي. د سپین مانی د کورونا د خبرګون ناظم جف زنت زوبیل جانسن ان جانسن یوازې د ټول ورکل شوی واکسین 15% جوړوي. هغه وویل امریکا د مډرنا او فایزر بایوټیک کافی واکسینونه لري او په ورځ کې 3.3 میلیونه کسانو ته واکسین رسیدلی شي. هغه د ویل د ولسمشر هغه هدف چې د کار په لومړي وسلو ورځو کې به 200 میلیونو کسانو ته د اپریل تر پایا لتر لګه د واکسین یو ډوز ورسیږي اوس هم شونې دی. هغه وړاندې ویل تر 190 میلیونو زیاتو کسانو لا وخت څخه یو ډوز واکسین اخیسته دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی او وایي د هیواد ته د القاعده ډلې د ځپلو لپاره تللی و او هدف یې ترلاسه کړی. نور په دې هیواد کې د پاتې کېدو جواز نه لري. ولسمشر بایدن ویلي د پاتې ځواکونو وتل به د مې له لومړۍ پیلوي د سپتمبر تر 11 به یې بشپړوي. تفصیل د برکوال میاخیل په راپورټ کې.
د امریکای ولسمشر جو بایدن د شورو یا چهارشنبه په ماسپښین له سپینې ماڼۍ په خپله وینا کې وویل د په ګډون د امریکای څلورو ولسمشرانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د خپلو ځواکونو څارنه وکړه او نه غواړي چې دا کار پنځم ولسمشر ته وسپاري. له خپلو متحدینو او همکارانو، له خپلو پوځي مشرانو او استخباراتي افسرانو، سفارتکارانو، د پرمختیا د چارو له کارپوهانو، کانګرس او مرستیالي ولسمشر سره تر نږدې مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی یم چې نور د امریکې د اوږدې جګړې د ختمولو وخت دی. همدا وخت دی چې امریکایي ځواکونه کور ته راستانه سي. صدر بایدن خبرداري ورکړ چې که طالبان د دوهې پر تړون ونه درېدل او په افغانستان کې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړ نو حساب به ورسره وکړي. صدر بایدن وویل افغان حکومت هم هوډ کړی چې بهرني ترهګر به په هیواد کې نه پرېږدي. د امریکا ولسمشر وویل نور نسی کولای چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو مده وغځوي. وایي هیله لري چې د خپلو ځواکونو وتلو ته ایډیل حالت برابر سي او وایي کېدای سي دا کار جلا نتیجه ورکړي.
امریکا به د دې کال د مې په لومړۍ نیټه د خپلو پاتې ځواکونو ایستل پیلوي. موږ په وتلو کې بیړه نه کوو. موږ به دا کار په بشپړې ذمهواري، ارادې او خوندي توګه له خپلو متحدینو او همکارانو سره په پوره سلا مشورې سره کوو، ځکه چې هغوی اوس هم په افغانستان کې تر موږ زیات پوځیان لري.
صدر بایدن وویل نور به په افغانستان کې په پوځي چارو کې برخه ونه لري، خو وایي له افغان ولس او حکومت سره به په بشري او سفارتي برخه کې مرستې او همکاري ته دوام ورکوي. ولسمشر بایدن وویل امریکا او متحدین به د روزنې او نورو وسایلو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې به همکاري کوي. صدر بایدن د افغانستان پر څنګلورو هیوادونو، خصوصا پر پاکستان، هند، چین، روس او ترکیه غږ وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې وایي دوی ټول د پرامن افغانستان پر راتلونکي کې برخه لري. ولسمشر بایدن وویل د افغانستان په شل کلنه جګړه کې 2478 امریکایي پوځیان وژل سوي او 20022 نور ټپیان سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ولسمشر بایدن سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی تیر شپه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکې د پریکړې درناوی کوي او دوی به له خپل امریکایي متحدینو سره کار کوي چې په ښه توګه د دوی لیږد باور کړي. ولسمشر غنی افغان ځواکونه د خپل خاورې د دفاع لپاره کافي کافی بللی او لیکلی دی د افغانستان ویاړلی امنیتی او دفاعي ځواکونه په بشپړ توګه د خپل ولس او هیواد د دفاع ورته لري. طالبانو د امریکا د اعلان مخالفت کړی او ویلی دی کله امریکا په ګډون ټول بهرنی ځواکونه د دوه هیله تړون سره سم د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي، نو د هر ډول بدو نتیجو ذمہ‌وار به هغه څوک وي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به نور په هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
کوم واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر یو ولسمې بالا افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. په دې اړه ډی وی له چېړونکو جهانگیر خټک سره یو مرکه درته وړاندې کوو.
اوس دا یو ډیر مشکل سوال دی، ځکه چې طالبانو د طرفه چې کله د امریکای دا پیغام یا دا خبرونه راتل شروع شول چې یو لسم سپتمبر چې کم دی هغه پورې به امریکا د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو هغه نه پس بیا د طالبانو ویان محمد نعیم هغه یو ټویټ په ذریعہ دا اعلان کړو چې موږ به خبرو اترو کې نه شاملېږو، چې تر څو چې کوم بهر دی فوجان یا ځواکونه په افغانستان خوره دي موږ به دا خبرو ته نه کېږو. نو دا اعلان خو هغه کړی دی. اوس دا واضح نه ده چې آیا په استنبول کې چې کوم دا تلرشتم تاریخ باندې یا د اپریل تلرشتم نیټې باندې چې کوم یو لس ورځې کانفرنس شروع کیږي افغانستان په اړه، هغه کې به طالبان شاملېږي او کنه، ځکه چې پرونه پورې دا خبرونه خو چې طالبان لګیا دي په دې باندې غور او فکر کوي او غیبه شاملېږي، بلکې اول خدای شپاړسم اپریل شپاړسم ډیټا ټاکل شوی خو طالبانو دا ویلي چې موږ نشو راتلې هغه ته، نو بیا دا تل رښتم تکړه لا اوس چې کله غیده طرفه دا اعلان راغلی دی چې موږ تر څو پورې چې د بارني ځواکونه په افغانستان خوره دي موږ به خبرو کې نه شاملېږو، آیا د دې مطلب دا دی چې هغه به دا دغه خبرې چې کوم د استنبول کې به شروع کیږي هغه کې یاره چې کېدی شي چې دا فلحال وزنډول شي، دا د امکان تاسو نشي رد کولی، خو په دې حواله سره مکمل حتمی رائے هغه پرې نشي ورکول چې څو پرې طالبان دا خبره واضح نه کی چې هغه واقعي سره دوه خبرو کې نه کینی او کاغی دند دوه خبرو کې نه کینی، نو بیا هغه تل کې چې کوم خبرې کیږي هغه به سند نتیجه وي، آیا هغه کې دا خبره کې دی شي چې افغانستان مستقبل حکومت په حواله سره خبره مخه ترای شي یا دا مکمل کانفرنس مکمل توګه باندې وزنډول شي هغه پوره چې سو پر طالبان تیار نه، نو دا یو داسې صورتحال دی چې کم کلا نور خبرونه دا ما په خل را روان دي، ځکه چې دې کې یا وضاحت ډیر پکار دی د ترکیه د طرفه، ملګرو ملتونو د طرفه، طالبانو د طرفه او د افغان حکومت د طرفه، دا ټول هغه پارټې دي چې کمبل ته موجوده وي او دا هغه پارټې دي چې کمبا د خبرو کې لوی کردار لوبوي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
لپاره د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی دی چې د هیواد طاقتوره طبقې ته تر لاسه مراد ټول اقتصاد شپږ فیصد جوړوي چې 18.4 بلیون ډالر کېږي. راپورټ وایي په دغه طبقه کې د پاکستان لوی جاکرداران، کاروباریان، سیاستمداران او پاو شامل دي. راپورټ وایي د طاقتوره طبقه د خپل زور او سر رسوخ په کارولو سره د خپل برخې نه زیات مراعات او وسایل ترلاسه کوي. ارشد حسین پری بشپړ راپور راستولای.
د پاکستان د پاره د ملګرو ملتونو په نېشنل هیومن ډیولپمنټ رپورت کې ویلي شوی چې دا وخت د پاکستان با اثر او طاقتوره طبقه د هیواد د اقتصاد په 6% برخه چې 14.4 بلیون ډالر جوړیږي قابض ده، او په دې کې د هیواد کارپوریټ څنګه لوی جاګیرداران، سیاسي طبقه او فوج شامل دي. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې د 2 کروڑ آبادې په هیواد کې د خلکو ترمنځ د عدم مساوات مسلې ته هم پام راګرځولی شوی دی. رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې طاقتوره طبقه د خپل استحقاق او اثر رسوخ په کارولو د خپل برخې نه زیات وسایل ترلاسه کوي، او په هیواد کې د عدم مساوات د مسلې د هواري زیاتره تګلارې ناکامیږي او یا دغه تګلارې د دې د زیاتې سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د ډیولپمنټ پروګرام دا رپورت وایي د دې استحقاق تر ټولو لویه ګټه پورته کوونکي د هیواد کارپوریټ سیکټر دی چې په ټیکسونو کې د چوټ یا رعایت په پیداوار د کم لګښت او زیاتې ګټې او د دې ترڅنګ وسایلو او پیسو ته د لاسرسي د لارې فائدې ترلاسه کوي. رپورت لیکلي په دې پسې په 2 نمبر او 3 نمبر تر ټولو زیات ګټې ترلاسه کوونکو کې د هیواد لوی زمینداران او 1% مالدار طبقه شامل ده. څوک چې په شریکه د هیواد 9% سرمایه لري، دا طبقه د ټولې آبادۍ 1.1% برخه جوړیږي، خو د هیواد د 2% قابل کاج ځمکې مالک ده. د اقتصادي چارو څېړنکار حفیظ پاشا ډیوه ته وایي په ټولنه کې انصاف او مساوات کم دی، او د دې وجه دا ده چې طاقتور طبقه زیات مراد ترلاسه کوي.
سالانہ آمدنی جو ہے اس طبقے کی 1% کی تقریباً 1000 ارب کے قریب ہے، اور انکم ٹیکس وہ کھینچ کھانچ کے پریشان کر کے 1000 ارب میں سے 2 ارب دیتی ہے.
دی وائی دغه 1% طبقے کلیز آمدن شاوخوا 1000 ارب روپے جوڑے گی، اور دی پخپل آمدن ہیلا 2 ارب روپے ٹیکس ورکوی. دا رپورٹ ترمخہ کارپوریٹ او لوی زمینداران پا پارلیمان کے ہم مضبوط نمائندگی لری، اور دا زیادہ تر سیاسی ڈل غلی یا خو زمینداران طبقه سره تعلق لري او یا کاروباری اشرافی سره، او دی یو داسې تضاد جوړ کړي چې څوک مرات ورکوي هم هغه جیبونو ته اچوي. رپورت د پاکستان په اقتصاد کې د جوور عدم مساوات په حق لشمیرې وړاندې کوي، او وای کال 2018-19 کې 1% طبقه 9% آمدن لرو چې 344 بلین ډالر جوړیږي، او په دې کې 1% غریب طبقه 0.15% برخه لرله. په پاکستان کې د UNDP ریزیڈنٹ نمائندہ لیکلی چې غریب او شتمن پاکستانیان په دوو بیلابیلو هیوادونو کې جون کوي، او د دوی د خواندګۍ کچا، د صحت حالت او د جون معیار د یو بل نه ډیر بدل دی. په پیښور پوهنتون کې د اقتصادي چارو استاد زلاکت خان وایي تاریخ ښایي چې کله د شتمن او غریب ترمنځ توپیر زیات شوی نو بیا انقلاب راځي،
او یو ورځ به داسې راشي چې د دې طبقاتو د کم ایلیټ کلاس چې دی د دې خلاف په عام خلک چې دی دا روچت شوی دی چې بس انف او دا غچ کم دی د خانه جنگی یا یو قسم د خپل حق اخستو د پاره ودا چې کم دی هغه کوشش شروع کی.
رپورت زیاتوي موندل شوی دا چې د هیواد طاقتور فوز هم زمکو، پیسو او انفراستراکچر ته لاسرسي لري، او یا په ټیکسونو کې د چوټ دلارې 1.1 بلیون ډالر مراد اخلي. په دې رپورت کې په ګوته کړی شوی چې د پاکستان فوج په هیواد کې تر ټولو لوی کاروباري اداره ده چې نه یوازې د هیواد په خاري سیمو کې د ریئل اسټیټ په کاروبار کې بوخت ده، بلکې د سرکاري پروژو په جوړښت کې هم پراخه برخه لري. د UNDP مرستیال سیکرټری جنرال او سیمیز مشر خبرداري ورکوي چې د پاکستان په شان هیواد چرته چې فوز په تسلسل سره د گورننس په بیلابیلو اړخونو اثر لري، یو داسې تحریک راپارول شي چې د طاقت هغه ځاندره ختم کړي د کمې جرلې چې ډېرې جوړې تللې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو ضد کمپاین څلورمه ورځ هم سر ته رسیدلې، او چارواکي وایي چې په اکثرو برخو کې 98% ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی دی، او د پاتې ماشومانو د واکسین کولو لړۍ به 2 ورځې نور هم دوام ولري. نعمت الله سرحدي پرې یو راپور استولای.
د بلوچستان ایالت په درو جرزلو کې د پولیو په ضد کمپاین څلورمه ورځ هم سر ته ورسېدې. د ایالتي پولیو بیړني عملیاتو د مرکز د ویان په وینا شاوخوا 23 لک پورې بوکشنیان ویکسین کړل شول. سپټول ایالت کې په دغه روان کمپین کې 43 لک پورې بوکشنیان ویکسین کیږي، د ایالت په دیرش زلو کې دغه د پولیو په ضد کمپین په 15 ورځې وو، خو په زیاتره سیمو کې دغه کمپین نن ورځ سرته ورسېدی. خو د ایالت په کوټي بلاک 3 زلو، کوټه پشین او کلابدلا کې دغه کمپین وورسېدی چې دلته د پولیو څخه انکاري کوشان ویکسین کولو دپاره پولیو ډلې خپل کار کوي او د انکاري والدین سره ناستې کوي چې دوی کانې کې او د دوی وکشنیان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورسوي. په کوټي بلاک شامل ضلع کلابدلا په سرحدي ښار چمن کې د عیدګا یونین کونسل څه چیرې د پولیو څخه انکاري والدین مخکې ډېر په ریکارډ راتلو. دلته کارکوونکي د پولیو د ډلې یو مشر محمد عیسی احمد خان وویل چې دوی په سیمه کې 90% د کار مکمل کړی دی او 2% پاتې دي چې هغه انکاري کوشنیان دي.
علاقای لیول باندې موږ ته مشکلات په دې زیاتې په خلکو کې اویرنس نسته د ویکسین په حواله. خلکو ویکسین ته په یو نظر په بل نظر ګوري. کوم سیټ اپ دی د انجو او د سرکار په کومک موږ په دې شي کې ډېره د کامیاب شوی. موږ در ار کښنی پورې تقریبا د 98% کښنیانو درخلو پورې ویکسین رسولی دی او 2% انکاري کښنیان موږ ته پاتې دي. ان شاء الله په هغه کې به موږ ژر کامیاب.
د پاکستان نېشنل ای او سی پولیو بیړني عملیاتو مرکز مشر ډاکټر شهزاد علي بیگ هم 13 ورځ د کوټي بلاک په 3 زلو کې د پولیو روان کمپین د نږدې څخه کتنه وکړه او د بلوچستان ایلس رجر ښار چمن ته راغلی چې په دغه مهال د پولیو د ډلو سره په خبرو کې وویل چې د عالمي وبا کورونا روانې څپې کې پر دوی لوی ذمواري لویږي چې دوی ټول حفاظتي اقدامات خپل کړي او هر کوشنی ته د پولیو په ضد څاڅکي ورسوي. په دغه مهال د نېشنل ای او سی کوارډینیټر ډاکټر شهزاد علي بیگ د دولتي مامورینو سره ولیدل او د انکاري والدینو پاکله خبري ورسره وکړه چې دغه انکاري والدین قانې کولو د پاره حکومتي چارواکي خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د بلوچستان ایالت په دغه کوټي بلاک په 3 زلو کې د پولیو په ضد په هر کمپین کې په لوی تعداد کې د پولیو څخه انکاري والدین مخته راځي او دلته د پولیو پیښې هم تسته کیږي. دغه وجه ده چې په دغه بلاک باندې د عالمي ادارو سره سره حکومتي لوړتوبه چارواکو هم خپل نظرونه ایښي دي چې دلته د پولیو په ضد کمپین په صحیح توګه سرته ورسول شي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د برېښنا او انرژي په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان ویلي چې اوس له مرکزی حکومت سره د برېښنا د مزو او د برېښنا د ویش په اړه شخړه هواره شوې ده. هغه وړاندې وویل د پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په غټو او وړو پروژو کار روان دی چې د خلکو د اړتیا وړ برېښنا پوره کړي. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې اوري.
د خیبر پختونخوا د توانای او برق محکمې چارواکو ویلي دي پختونخوا صوبه دا وخت 160 میگاواټ بجلی جوړوي او دینه سکم شپږ ارب روپۍ ګټه هر کال ترلاسه کوي. خو چارواکي وایي د پختونخوا د بجلی پیسې اوس هم مرکزی حکومت نه ورته نه دي میلاو شوي. بلخوا د توانای او برق په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وی ویډیو ته ویل خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو ځایونو کې داسې پروژې پیل کړي چې هغې نه نور بجلی هم جوړ شي او بیا یې صنعتونو ته په ارزانه بیا ورکړي.
تقریبا 160 میگاواټ بجلی مونږ خپل جوړ کړی چې کوم مونږ مرکز ته خرڅوم. دا غینه زمونږ خپل د پیډو لگا تقریبا 15.8 ارب روپۍ زمونږ مرکز ته جوړیږي. نو هغه په ډېر وجوهاتو په وجه باندې لا مونږ ته پیسې ملاو شوي نه دي. تیر شوی هفته هم زه په اسلام آباد کې یم او سیکرټری پاور سره او منسٹر پاور سره میټنګ وکړو. نو انشاءالله امید دی چې دا خو مونږ ته د جون پورې دغه پیسې مونږ ملاو شي.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د ترانسمیشن لاینونو او د بجلی د تقسیم په اړه څو واره ناسته شوې ده. خو د خیبر پختونخوا د توانایي او برق محکمې چارواکي وایي لږه موده وړاندې ورته مرکزی حکومت او نیپرنا د ګریډ سټیشنو جوړولو او ترانسمیشن لاینونو اچولو لایسنس هم میلاو شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان وایي د لایسنس میلاویدو نه وروسته اوس پختونخوا صوبا کولای شي چې صنعتونو ته ارزانه بجلی ورکړي او ترانسمیشن لاینونه واچوي.
ګور د ترانسمیشن د کمپنی خو مونږ ته اجازه میلاو شو، د نپرا مونږ له لایسنس نه کړه، لایسنس مونږ ته میلاو شو، مونږ کمپنی جوړ کړه، اوس د هغې لپاره مونږ خلک سٹاف پرسنل والا الو نو چې کله مونږ ته ضرورت پیښ شو چې یاره اوس مونږ دا بجلی د پاور هاوس نه دی انډستریل اسټیټ ته وړل غواړي نو بس مونږ په هغه باندې ټینډر وکړو روان دي.
په مطبوعاتو کې خپور شوی راپورونه وایي د توانایي او برق محکمې ته په صوبې بیلابیلو ځایونو کې نوی ترانسمیشن لاینونو اچولو دپاره دوه دیش عرب روپو ضرورت دی. د پښتونخوا د توانایي او برق محکمې چارواکو ویلي دي د اوبو نه د بجلی پیدا کیدونکو پروژې یا مایکرو هایډل پاور پروجیکټ کې درې سوه شپږ پنځوس کې په درې سوه اتو باندې کار سرته رسیدلی دی. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 0 3 0 3.
کې د څلور سوه اته نوي فوجداري قانون تر مخه کا کوم تن په جالي طریقه خزي د وراثت ملکیت ته محروم کړي نو د تبه د دغه قانون لاندې د لسو کالو د بند او لسو لکو روپو جرمانی سزا ورکول کیږي. خو نه دولتي تنظیم ای جی ایچ ایس ادعا کوي چې په پاکستان کې 80% خزي د وراثت د ملکیت ته محروم دي. نو تفصیل د مدثر شاپر راپور کې اوري.
د پاکستان د فوجداري قانون 1498 الف تر مخه کمتن په جالي طریقو یا په ناقانونه توګه کم زنانه د وراثت ملکیت څخه محروم کړه نو د تب لس کال د زندان او لس لکه روپۍ جرمانه سزا اورول شي. نا دولتي تنظیم اي جي ايچ اس ليګل ايد سيل 2018 کې و نظر پختنه کړې و او یا تنظیم ادعا کوي پاکستان کې 80% زنانه او ته وراثت کې خپل برخه نه ملاويږي. په دې بابله د پښتو ژبې لیکوال شاعره میرمن کلسوم زیب دیو توای د زنانه او دغه حق خوندې ساتلو ذمہواری پر ریاست ته
نو دا وړي وړي خبرې دي. په دې باندې دغه ل ریاست له سوچ پکار دی، حکومتي ادارې، ریاستی ادارې چې سور دي چې هغه د دې لپاره یو قانون جوړ کړي. زه خو په خپل افسانه کې داسې زونو کوم، یو د ښځې یو جړه خو نه ده، یو جایداد نه دی، ډیر سی دی، ډیر سی دی. حقیقت دا دی چې ښځه ډیره زیاته ځپلې شوې مخلوق ته او د هر لحاظ ډیر چرته په زورو کې به یو کس دوه داسې چې هغه به د لور یا د ښځې یا د خور او یا
وای زنانه د وراثت حق نه د محرومه ساتلو پیښې مونږ ته ټولې نړۍ کې ښکاري، خو پاکستان غوندې هیوادونو کې بیا دا ډېرې دي. بل پلو ته د سترې محکمې وکیل ثابت الله خان خلیل اډوکیټ وای د فیرنګیانو وخت کې د وراثت کم باقاعده قانون نو، د رواج په نوم یو نالیکل ضابطه وه چې کومه زنانه به واده شوه نو د پلار جایداد کې د برخې نه به محرومه شوه، خو بیا وروستو قانون جوړ شو.
ملکی رواج روانو بیا 1958 کی رواج ختم شلو او لا آف دی لینڈ چې دی دا انہیریٹنس کم اسلامی انہیریٹنس ته اغه شو. خو پدې کې خلق لور خور چې دی اغه یا مړو خي یا سره داغه ایگزیسټنس اون خي، نو نن پوره چې موږ سره کم 60% کیسز دی اغه هم دغه دی چې خور لا لور لا یا داسې چې کم فیمیل شیئرز دی اغه ته سره ملاوي کی. خلک دا خبره کوي چې یره خور مونږ نه ایسا علی نه دا سه خبره غلطه ده.
زیاتې د دې قانون تر مخه د شریعت مطابق هرې زنانه یعنی خور لور خزه او داسې نور د وینې رشتو ته برخه ټاکل شوې دي خو عمل پې نه کیږي. ثابت الله اډوکیټ وړاندیز کوي کده زموږ ریکارډ کمپیوټری کړی شو او د نادرا لخوا داسې بندوبست او شو چې د کمتن په مړینه د د جایداد برخه ټولو خپلوان ته نیخ پنی غتلې نو تر ډیره حد به زنانه او تخپل حق ترلاسه او داسې قضیو کې کمې راشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
کو د ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماخمنی خبرونه پورې مو کوربا ز مجاهد جواد په لاس پاره تاسو رو جوړ او خوشاله اوسئ.